استودیو با خود داریم. با مطالب نو نوری صاحب خوش آمدید به برنامه.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستړی مشه. په افغانستان کې سهار ته بجې شو، یو ځل بیا مو نوې څوار لسوم هجری المریض کال او نوې پنځه لسم هجری المریض پیړۍ نیکمرغه. په دې خبرونه کې چې زنوري اسنوري وړاندې کوم، وابوري چې د افغانستان امنیتي چارواکي د نوې کال د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. ارګ کې هم د نوې کال د لمانځلو ځانګړي مراسم په پام کې نیول شوي دي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان یوې محکمې دوه تنه پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور په اعدام محکوم کړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي متحدین د بندیزونو د مخنیوي لپاره له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو له پیرلو ډډه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر د نوي کال په مناسبت د وی خبر پانی خبرولو د سو کال افغانستان د جوړېدو لپاره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ژمنه وکړه. اندرس وان برانډ د افغانستان سول د ټولو په ګټه بلل یو په دې لار کې د دې ټولنې د مرستې پر چمتووالي بیا ټینګار کړی دی. نو موړی عدالت د افغانستان د خلکو د خلاص رسی د سوداګرۍ ودی او نورو عامه خدمتونو په برخه کې د اروپای ټولنې پر رول ټینګار کړی. په خبر پانی کې دا هم ویل شوی چې اروپای ټولنه په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ کوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د نیول کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا موټر تیر ماښام د کابل په ارغندې سیمه کې د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او چاودیدونکو مواد شن کړی شوی دی. د کورنیو چارو وزارت په کابل کې چې نږدې هره ورځ چاودنې کېږي، د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې خلک نوې هجری المریض کال مانځي. ښاغلی آرین ویل د نوروز د میلو د امنیت ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې فعال دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګ زوی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شو. د پکتیا د امنیت قمندانې ویان محمد لال اميري ازادي راډیو ته وویل په ختیر مقام د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې رامنځته شوې ده.
ماشان په بلش پر بجې شوخه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې پکتیا ولایت دولتي شورا غړی ملنګ زوی صاحب د نامعلوم مستوال له ورس خپړو زوشتل شو دي چې ډیر خوشنۍ سره باید وای چې ملنګ زوی صاحب په شهادت سره رسیدلې د وطن نور سربازان چې د هغه زخمیان سوي دي.
تر اوسه د دې بریټ مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه ده اخیستای. د افغانستان کرکټ ملي ټیم د شلوریزو سیالیو دریم لوب هم پرون له زیمبابوې وګټله. د افغانستان ټیم د زیمبابوې ټیم ته د وڅلويخ منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان ټیم په شلو اورونو کې د زیمبابوې لوبډلې ته د یو سلو څلور اتیا منډو هدف ټاکلی و چې دغه هدف یې پوره نه شو کړی او د پنځو لوبغاړو په سوځېدو یې یوازې یو سلو شپږ دېرش منډې جوړې کړې. افغانستان له دې وړاندې په دوو لومړنیو نړیوالو شلوریزو لوبو کې هم زیمبابوې ته ماته ورکړې وه. افغانستان په دغو لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې زیمبابوې سره د ټیسټ لوبو لړۍ هم ترسره کړې چې یوه ګټلې او یوه بایللې ده. د پاکستان یوې محکمې دوه تنه پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور په اعدام محکوم کړل. دا ډله ییز جنسي تیری تیر کال په لاهور ښار کې د یوې لویې لارې په څنډو کې شوی و چې پراخ ولسي غبرګون او د لاسختو قوانینو غږ راپورته کړی و. عابد ملهی او شفقت علي پر ډله ییز جنسي تیری سربیره په انسان تښتونې او تروریستي فعالیتونو هم تورن شوي دي. د حکم له مخې دغه کسان به د اعدام سزا تر پلي کېدو د مخه څوارلس کلن بند هم تیروي. دا خبره څارنوال حافظ اصغر کړی ده. پر دې ښځې هغه مهال جنسي تیری وشو چې د لویې لارې په څنډو کې موټر تیل اخلاص کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي متحدین دي د دوی متحدین دي د بندیزونو د مخنیوي لپاره له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو له پیرلو ډډه وکړي. لوید آستن پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال راجنات سنگ سره تر لیدو وروسته خبر اعلان ته دا خبره وکړه. استن دا څرګندونه داسې مهال کوي چې هند په پام کې لري له روسیې څخه د ایس څلور سوه هوایي مدافع توغندیو سیستم وپیري. د دغې معاملې لومړنی لګښت په 2019 کال کې ورکړل شوی او تمه ده چې دغه مزایلو د زګاوی د روان کال په وروستو کې هند ته ورسیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر کامالا هاریس د تانزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشر سامیا سولوهو حسن ته د ټاکلو مبارکي ورکړې ده. د تانزانیا د ولسمشر په توګه د لوړې لپاره ځای کولو وروسته هاریس په یوه ټویټ کې ویلي چې سولوهو حسن ته ښې هیلې غواړي او ویلي چې متحده ایالات چمتو دی چې د دوړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره له هغې سره کار وکړي. وروسته له هغې چې د دې هیواد ولسمشر جان ماګوفیلو څلور ورځې مخکې مړ شو او سولوهو حسن د مارچ په 19 د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، هغه د دې هیواد مرستیال ولسمشر وه. خبرونه ملاحظه رادیو واوریدل کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان امنیتي چارواکي د نوي کال د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. ارګ هم د نوي کال د لمانځلو ځانګړي مراسم په پام کې نیولې دي. د ازادي رادیو د څو اوریدونکو څرګندونه مو واوري چې نوې پیړۍ لپاره څه هیلې لري، هیلې کوي او تیرې پیړۍ کې څه لاسته راوړنې درلودي.
څوار لسمه پیړۍ زموږ لپاره د خوشحالۍ او بریا ډکه پیړۍ و.
دغرز باوري چې افغان امنیتي چارواکي میدان وردګ ولایت په بیسودول سوالي کې قومندان عبد الغنی علي پور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو په وړاندې عملیاتو کې د علي پور شاوخوا شلو کسانو ته د مرګ ژوبل دی اړولو خبر ورکوي. کندز ښار ته شاوخوا ولسوالیو کډه شوی کډوال وای د جګړو له امله خپل زمکه او باغونه شاړ پرېښي دي.
اوس نشي کولای چې خپل وزم خو تلاړ شي، خپل باغونه کې کار وکړي، نو له دغه عمله لزیات ستونزه سره مخ.
د ځوانانو لپاره د تاند څنګه په خبرونه کې به وویل چې یو شمېر ځوانانو د نوې ټکنالوژي پر مټ ویډیوي لنډو ډرامو ته مخه کړې ده.
شیطانات ویډیو می جوړ کړل که هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړنو خلکو ډیر خوخه کړ، ډیر تشویق کړم.
دا او د حقیقت صدې د ازادي رادیو بلونی خبرونه د خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. بیا مو هم نوې څوار لسوم هجری لمریز کال مبارک شه. نن نوې 15 هجری لمریزه پیړۍ هم پایل شو، په دې هیله چې دواړه په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ زیری ورکړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مو واوریدل، نن د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نوروز میلی جوړیږي. هر کال په مزار شریف کې هم د روزی په زیارت کې نوی کال یا د ګل سرخ میله د جهاندی په پورته کولو سره پیلیږي. دغه مراسمو ته هم په زرګونو کسان ورځي. سکال هم د بلخ چارواکي د نوروز د جشن لپاره د خو تدابیرو خبر ورکوي. نور به د فریبا ظاهر پر پورت کې وورو.
نن د یو زرو څلور سوم کال لمړی ورځ او د 15 میل مریض پیړۍ اول ورځ ده. په افغانستان کې د نوې پیړۍ پایل داسې مهال منځل کیږي چې د هیواد تیر یو کال د سخت امنیتي ننګونو او تاوتریخوالي شاهد و. د کورونا ویروس هم دغه کال خلک ډیر اندېښمن کړل، خو له موجودو ننګونو سره سره تمه ده زرګون افغانان د نوروز جشن په لرغونو مراسمو کې ګډون وکړي. افغان چارواکي د افغانستان په شهرونو او ولایتونو کې د سخت امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. هر کال د نوروز ورځ په مزار شریف شهر کې په ځنګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. سږ کال ارګ هم د دغو مراسمو لپاره تدابیر نیولې دي. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
نوې کال په ځنګ مراسمو باندې او له نورو کلونو څخه متفاوت ولمانځل شي. په خپل باندې به ولسمشر هم په ارګ کې نوروز په مراسمو کې ګډون کوي. د نوروز د اوزی سفیران به دعوت کیږي. په ټول هیواد کې به په ځانګړو مراسمو باندې ولمانځل شي.
د دې ورځې د منځلو لپاره په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې سخت تدابیر نیول شوی دی. د نوروز د مراسمو په درشل کې امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په ارغندې سیمه کې تیر شپه د چاودیدونکو موادو ډک موټر نیول دی. د کورونی چار وزارت مرستیال وین احمد زیا د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
تمام محلاتی که در آن تجمعات مردم می باشه و جشن نوروز
ټول هغه سیمه چې خلک پکې راټولېږي او د نوروز جشن لمانځل کیږي د امنیتي ځواکونو تر شدید امنیتي پوښښ لاندې دي. له هیوادوالو غواړم چې له اندېښنې او تشویش پرته نوی کال ولمانځي او د نوروز په جشن کې ګډون وکړي.
خو په ارګ کې د مراسم د دې سبب نه سو چې خلک په مزار شریف ښار کې د نوروز جشن لرغونو مراسمو ته لورتلو ډډه وکړي. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وویل په دې جشن کې شاوخوا 3500 کسان د روضې په زیارت کې چې حضرت علي ته منسوب ده راټولېږي، چې په هغو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو ډیپلوماتان هم شامل دي. د همدې مراسمو لپاره په بلخ ولایت کې هم جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دی. د بلخ تنظیم قمندانۍ ویان عادل شاه عادل وایي دا تدابیر بی ساری دی. د نوموړي په خبره د مزار شریف ښار شاوخوا ته 15 امنیتي کمربندونه جوړ شوی دي او د روزي شاوخوا کورونه او اپارتمانونه یو په یو تلاشي کیږي او تر نظر لاندې دي. ښاغلی عادل ازادي راډیو ته وویل:
ما امسال با یک تدابیر خاص امنیتي
سش کل له ځنګړو امنیتی تدابیرو سره دا مراسم لمانځو. له هغو درنو میلمنو څخه چې مزار شریف ښار ته راځي، هیله کوو چې د هر ډول مشکوکو قضیو په لیدو سره د بلخ ملي پولیسو سره د دې لرغونو مراسمو د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري وکړي.
شغلی عدل زیاته کړی چې د پولیس او امنیتي ساتونکو د ټلیفون عاجل شمیرې چاپ او لبې لبې لارو خلکو ته رسول شوی چې د اړتیا په صورت کې اړیکه ونیسي. نوموړي د امنیت په ټینګښت کې د خلکو همکاري مهم وبلله.
د پیړۍ هلی
ټول اوریدونکو ته سلامونه، درناوی، مینا او ادب وړاندې کوم. انجینر نواب خان کوچم د متحده عربی اماراتو له دوبی ښار څخه. څوارلسمه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریا یو ډک پیړۍ وه. د همدغې پیړۍ په 92 کال کې د دوهم او دریم نیکه د کورنۍ یوازینی کس وم چې له 12 ټولګي پاریغ او د همدې پیړۍ په 96 کال کې له پوهنتون پاریغ شوم. د خپلې کورنۍ او خوشمیشتو کوچانو د سیمې یوازینی کس وم چې د همدې پیړۍ په 90 کال کې مې په بهر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له یوې نمایندګۍ سره کار پیل کړ. د دغو ټولو بریاوو سره سره مې زیات تکلیفونه هم ګاللي. له خپل کور څخه تر ښوونځي 10 کیلومتره هر ورځ پلی تګ، د کورنۍ لخوا ښوونځي ته د نه تګ ستونزې، د طالبانو لخوا اختارونه او کمینونه، بیا کابل کې شخصي پوهنتون ویل او هغه مصرف په خپلو او د ملګرو په مټ پوره کول، په بهر کې وظیفه اخیستل، له نورو ټولنیزې ستونزې هغه څه وو چې ما وګلل. په دې هیله چې هیواد کې سوله، آرامي او پرمختګ حاکم شي. الله دې دغه پیړۍ افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ پیړۍ کړي. 1400 کال مو مبارک شه. په هیواد کې د تلپاتې سولې په هیله په درنښت.
ازادي رادیو اوریم. افغان امنیتی ځواکونو د میدان وردګو ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د مشر عبدالغنی علیپور په مشرۍ د وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغو عملیاتو کې د علیپور شاوخوا 20 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا عملیات وروسته له هغې پیل شوي چې د کپ 23 د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکپټر د علیپور د وسلوالو لخوا نسکوره شو او د 4 پیلوټانو په ګډون 9 تنه د ملي اردو پوځیان پکې وژل شول. نور جزئیات دې فریبا ظاهر پر پورته کوي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټر تر نسکورېدو وروسته د ځایي قومندان عبدالغنی علیپور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوی دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تیر ورځ پیل شوی او په ترڅ کې د علیپور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
عملیات را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات اخازی و همچنان پست های باجگیری
به حقوق بریدونو که چه ده ملی اردو ده تاکون لخواه ده علی پور او نور و غیر مسئول و وصلوال و پبراندی پیل شول ده دوی دول استان وشل شوی او شپش نور تپیاندی امنیتی او دفاعی تواکون حدسه کوی ده ولسوالی تا بیرت امن او نظم راولی
نظم دوباره ده ولسوالی بر بگردانند.
شغلی امان و نویل چې د عملیات په تر څو وخت دوام وکړي خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیه په ګډون افغان چارواکو ویلي چې د ملي اردو د نسکورسیو هلیکوپټر د قربانیانو غچ باخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې علي پور او په خپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخه نیسي، پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي، نو د خبره د طالب او علي پور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق تر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارول کې دی له بیړی کار نه اخلي څو په سیمه کې ملکي وګړي له زیانه خوندي پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په پیل شوي عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو واستول شوي ویډیو کې هغه څرخی الوتکه ښکاري چې د چهارشنبه په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره سوه. علي پور په یو غږیز پیغام کې د ده د کسانو لخوا دا اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علي پور خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونو بلل او ویل چې د بې عدالتۍ پر وړاندې به یې مبارزه جاري وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل شول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمي، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللي چې د جمعې په ورځ جنازې خاورو ته وسپارل شوې. عبدالغنی علی پور د 1990 لمریز کال په لیندې میاشت کې د خپل سر او سوال او فعالیتونو په تور نیول شوی و چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بند خوشی شو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد اشی برته بغوښ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. افغان ولسمشر دوه وزیران وټاکل خو په واقع کې شریکې غوسه کړ. ورځپاڼې د اشرف غنی له لوري د کابینې د دوه مهمو غړیو تغییر په حکومت کې د پیاوړي شریک عبدالله عبدالله له سخت غبرګون سره مخامخ شو. انډیپندنت بیا دې اختلاف ته په اشاره سره لیکي چې دا په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د امریکا د متحد ایالاتونو له لوري د فشار په زیاتېدو دی چې له طالبانو سره سوله وشي. اشرف غنی او عبدالله عبدالله تیر کال د می میاشتې په شلمه د واک د شراکت یو موافقه وکړه. دا موافقه دوې میاشتې وروسته تر دې وشوه چې دغو دواړو د 2019 کال د سپتمبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځانونه بریالي اعلان کړي وو. د موافقې له مخې اشرف غنی ولسمشر پاتې شو. عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر شو. همدارس د موافقې له مخې عبدالله عبدالله ته د کابینې د نیمایي وزیرانو د ټاکنې واک ورکړل شو. ولسمشر اشرف غنی د جمعې پر ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي برطرفه کړ. د ده پر ځای حیات الله حیات د سرپرست وزیر په توګه وټاکه. همدارس لوی درستیز یاسین زیایه د سرپرست دفاع وزیر په توګه تعین کړ. انډیپندنت لیکي د دې تغیراتو په اړه ډیر لږ توضیحات ورکړل شوي دي، خو دې اقدام عبدالله عبدالله په قهر کړ او د شنبې په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا پریکړه په اوسنیو شرایطو کې د هیواد د ګټو په زیان ده او د منلو نه ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه وړاندې لیکي دا تغیرات په داسې وخت کې راغلي دي چې د مې د لومړۍ نیټې ضرب العجل په رانږدې کېدو دی چې تر هغه وخت به ټول امریکایي سرتیری له طالبانو سره د شوې موافقې له مخې د افغانستانه وسي، او په ورته وخت کې امریکا پر افغان حکومت او طالبانو فشارونه زیات کړي دي چې سوله وکړي. د ورسپانې په باور د کابینې دا بدلونونه شایي د ولسمشر غنی له لوري د امریکا د فشار په وړاندې د درېدو یوه نښه وي، او همداراس د موقت ادارې د ملاتړ د زیاتېدو په وړاندې درېدل وي. امریکایي خبرونې آنلاین پولیټیکو بیا په افغانستان کې د امریکا د متحد ایالاتونو د پوځي حضور په ارتباط د ولسمشر جو بایدن نظر په یو تحلیلي مطلب کې راخیستی دی. جو بایدن په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت له ځانګړي استازي ریچارډ هول بروک سره په یو خصوصي غونډه کې پر دې سخت غبرګون ښودلی و که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي هلته به د طالبانو تر رژیم راوروسته د افغان ښځو ترلاسه کړو حقوقو ته سخت زیان ورسیږي. پولیټیکو لیکي بایدن هغه وخت ویلی وو چې بیا به خپل زوی د شزو د حقونو لپاره حلته ونلی شي چې ځان په خطر کې واچوي. پولیټیکو خبرونه لیکي د بایدن دا خبرې په هغو یادښتونو کې خبرې شوې دي چې هول بروک لیکلي دي او دا د لمړینې وروسته زموږ د خلکو په نوم کتاب کې خبرې شوې دي. په دې کتاب کې د بایدن په وینا راغلي دي چې باید له افغانستان ووځو. د خبرونې په باور دا د تر دې خبرو لس کاله وروسته جو بایدن فرصت ترلاسه کړی دی، خو لا هم د پروګرام په افغانستان کې د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو په اړه روښانه نه دی.
د پیړۍ هلی
شپږشکلن حمید الله احمدزی د ننګرهار ولایت څخه تیر پیړۍ کې چې ما کوم پسرلی تیر کړی، د ژوند پسرلی می تیر کړی، هغه واقعا هم دا دنیا د بریا او ستونزې ورسره مل وی. له دې ژوند سره بریا می په دې ډول دا چې ما شکر الحمدلله چې په تیر کال کې ما د ماسترۍ سند ترلاسه کړ، اما ستونزې زیاتې په شخصي لحاظ کې وایم چې د وظیفې نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، هغه څه لاملونه چې ټکان ورکوونکی وو. په کول کې که سړی ستونزې ته وګوري، هغه دا وی چې تر بلې هرې ستونزې په زموږ په هیواد کې یو جګړه ځپلی هیواد دی، نو جګړې تر بلې هرې ستونزې دلته په لومړۍ کرښه کې شتون لري. راتلونکي پیړۍ چې کومه راځي، په دې کې له موجوده حکومت څخه هیله داده چې کوچیانو قشر ته تر بل هر قشر لومړیتوب ورکړي. د دوی اوس د ماسترۍ، لیسانس، ډاکټرا تر کچې پورې دوی ځوانان لري، نو هغوی باید دوی پر دندو باندې وګماري، نه دا چې لکه د تیرې پیړۍ په څیر باندې هغوی له پامه وغورځول شي. او په کول کې بله غوښتنه دا ده چې په راتلونکي پیړۍ کې باید تر ټولو زیات لومړیتوب سولې ته ورکړل شي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو، کندوز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو کډه شوي کډوال وایي په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان کې جګړې ونه دروي، د دوی ځمکه به شاړي او باغونه به وچي. یو شمیر دغو کندوز ښار ته کډه شوو کډوالو ازادي رادیو ته ویلي سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. نور په دې رپورټ کې
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکړه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکړه کړی، وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زموږ سیمه خان آباد ولسوالۍ نوابت سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرخه ده، وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو، اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دي وربند وکړي، څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي، ځمکې به یې شاړي او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغه خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دا زخمي بس یا اوبه لګېږي. څه چې سرمایه د ما تخم په دا ځمکه مې وشیندله، ځمکه مې وکرله، اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوی سم، نه خدمت د دې ځمکه کوی سم. تاسو ښه معلوم دی چې د دې ځمکې خدمت نه شي نو حاصل نه کوي. زه در په در یم که دغه حاصل د ما اوس که نه، خدا راسي چې ګدای ته لاس تړم.
دغه بې ځای شوی کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداری پورې تړلی دی، او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل الرحمن هم له ورته ستونزې ځورېږي.
زمکه مې خط اول کده ان منز دوړ جانب نه را د غلاسته زمکه د توام چې خپل زمکه سر تلاړم دولت یو بیز لخوانه د شکیف انداخت مو اوسو انده محمد افروتو کو ماونه څنګه سی بیل بیل وخما دوه مرډیکا دغه پیسې مې باندې تاوان شو بهتر من دولت نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یو رامي اور سه دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سه نه زندگی نسته دانو
دوی زیاتوی چې د کندو سیمه چارواکو ته خپل شکایتونه رسول دي خو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په وتر هباندې ولادت کار کوي ترڅو بستن شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولاتي در ټول امکانات په کار راشي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت استلای ځکه چې دغه د عاید مغه لاره ده، بل کوم کاروبار نه لري. دوی په خپل سیمه کې وکول شي ترڅو د بازګرۍ ته خپل بڑوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي، ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله پروستوی کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لړپړو استازو هم پکې برخه درلوده، یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند پر رسیدو ټینګار وشو. ښایي د کندز کاروانګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې، ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
د پیړۍ هلې
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو ګلالیو اوریدونکو او همکارانو ته وړاندې کوم. مبارز خرو ټایم له پکتیکا سروبي ولسوالۍ نه زه د خون کې په حیث دنده اجرا کوم او زما نظر هم دا دی چې تیره څورلسمه پیړۍ چې وه لومړی د ټولو جهانیانو دپاره یا د ټولې نړۍ دپاره چې کرونا وبا کې راغله ډیره خو نړۍ پیړۍ وه او د افغانستان دپاره خو ډیره زیاته خوړ نړۍ وه، ځکه چې یو کرونا وبا او بل تیر څو لسیزې جګړې وې چې دا پیړۍ ډیره زیاته خو نړۍ کړې وه او راتلونکي پیړۍ ته زیات خوشبین یو. علت همدا دی چې نور به موږ انشاءالله د سولې په ټغر باندې ټول افغانان ورونه سره کښېني او نور به په امن کې ژوند کوو. ډېر ورته خوشحاله یو او هیلم هم دا ده چې دا پیړۍ د ټولو افغانانو دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره د سولې امن او د دوی د بشپړه د ژوند جوړې دا پیړۍ.
د ازادي رادیو د اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې چې د نوې پیړۍ لپاره څه هیله کوله او تیره کې څه لاسته راوړنې درلودې. نن د 1400 هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او د غرض ورسره نوې 1500 هجري لمریزه پیړۍ هم پیل شوه. ازادي رادیو اورې د نوې کال په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه مهیروي د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر پینځه صفه صافه وځي اوریدلی شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو اورې د خبرونه دوهمنې مې ته ورسېدو. وړاندې په دوهمنې مې کې د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه مهیره وې د ځوانانو لپاره تاند څنګ او حقیقت څه دی. د ځوانانو لپاره د تاند څنګ په خبرونه کې به ووري چې یو شمیر ځوانانو د نوې ټکنالوژي پر مټ ویډیوي لاندو ډرامو ته مخه کړې ده. په افغانستان کې اوس ساتنې مې بجې شو. یو ځل بیا په مو کړی د سات د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنیز سفیر اندرس وان بران د نوې کال په مناسبت د یوې خبر پاڼې په خبرولو د سو کال افغانستان د جوړېدو لپاره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د نیول کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وایي طارق آریان په ټویټر پاڼه لیکلی چې دا موټر تیر مخم د کابل پر غندې سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او چاودیدونکو مواد شان کړی شول. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګ زوی تیر مخم د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو سیالیو دریم لوبه هم پرون له زیمبابوې وګټله. د افغانستان ټیم د زیمبابوې ټیم ته د وڅلوېخ منډو په توپیر ماتې ورکړه. د پاکستان یوې محکمې دوه تنه پر یوې ښځې د جنسي تېري په تور په اعدام محکوم کړل. دا ډله ییز جنسي تېری تیر کال په لاهور ښار کې د یوې لویې لارې په څنډو کې شوی و چې پراخ ولسي غبرګونې راپارولی و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د دوی متحدین د بندیزونو د مخنیوي لپاره له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو له پیرلو ډډه وکړي. لوید آستن پرون په نوې ډیلي کې خپل هندي سیال سره تر لیدو وروسته دا خبره اعلان ته وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هارس د تانزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشر ته د دندې د پیلېدو مبارکي ورکړې ده. د دې او ځین نور خبرونو تفصیل مو که غوښتي بیا هم کولای شي چې ویل ولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه خبرې دوه چمتو دي. مخکې لري چې د حقیقت څه دی ونیز خبرونه واوري پام وکړي د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه ونیز خبرونه ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله دا چې 1499 کال مو په خیر تیر کړی وي او نوې کال هم په آرامۍ در باندې تیر شي. د دې ونې په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې تمثيلي ویډیوګانې جوړوي او خبروي.
چی شي غونچه ګل تم خدای موټر ورکه اپا زه ولا کې موټر تشوي غتم خدای موټر ورکه مونږ ته خدای ودی موټر نه راکې شي غته خدای موټر ورکه توبه توبه.
آیا د دوی کار با د یو ټولنیز بدلون سبب شي؟
په دې اتیا لکه کسان کې هغه یو لکه کسان پیغه باندې خبر عملی کی نو سمه کار وس
پیغام ډیر په دقیقه بڼه او ډیر په عمیقه بڼه رسوي.
ته کوي شاغي باندې بزنس وکي هم خلک جذب کړي او هم خپل معاشري لپاره کار کوي شي.
په افغانستان کې ډرامې او فلمونه ډېر مینوال لري. خدا چې د جګړو لکبل د سینما صنعت هم لمنځه لاړ او ډېر تلویزیونونه بهرني سریالونه او فلمونه راجباړي چې دغه تشه پرې ډکه کړي. اوس چې په افغانستان کې سریالونه او فلمونه نه جوړیږي یو شمېر ځوانانو د وړو ډرامې ویډیوګانو جوړولو ته کار ویلی. سره له دې چې دوی ډېر مجهز وسایل نه لري خو په موبایل داسې ویډیوګانې جوړوي چې لیدونکي یې تر میلیونونو هم اوړي. شفیع الله شباب یو له دغو ځوانانو څخه دی چې لنډې تمثیلي ویډیوګانې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی وایي یو وخت یې عکسونه اخیستل، بیا یې تصادفي یوه ویډیو هم وکړه او کله یې چې خپره کړه خلکو یې ډیر هرکلی وکړ.
ویو ما کامرا یادنه واخیستل دغه عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل. بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې، هغه مې مسې را واخیست. سټین خو د کامرې راسره نه و، په خښتو مې ځان ته کامرا کېښوده. مترس څخه یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیسې. کامرا مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ خو ته ودرېدم، موبایل مې جب نه راوباسه، بس غوږ ته مې ونیو. ملالو پلانکه یې داسې دواسې داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان چې یو شیطان یې په لانجه یې سره اړی که نه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. اخر کې مې ورته ګوره دا ولاکه ښه کاري، داسې کار نه ده کول په کار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه، نو خلکو ډېره خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړم. پوه شوې بس ما نوره مینه ورسره زیاته شوه، بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه، اوس بس دغه حد ته رسېدلی. نو
شباب وایي ډېر ځوانان شته چې د تمثیل استعداد لري او په مجلسونو کې تمثیل کوي، خو د ویډیو کولو ته زړه نه ښه کوي. دا نوموړي په باور اوس هم ډیر داسې خلک شته چې د تمثیل په اړه ښه نظر نه لري.
نیکي ډیر خلک کورنۍ له خوا ورته مشکل ده، داسې عیب ورته ښکاري. ما ته خپله په دې ډیر مشکل جوړ شوي کور کې. دا ویډیوګانې چې کله خلک کې مشهور شوم، ما ته کورنۍ له خوا هغه له خوا مشکل جوړ شو، ما پرېښودې ویډیوګانې. پلار ته به مې هر سړي وویل سو زوی دې وګوره، دا کار خو مو پلار نیکه نه ده کړی، دا ویډیوګانې جوړې داسې عیب ورته ښکاري. ګوره دې مونږ دا خلک چې دي که نه پردي سریالونه ګوري، په نیمو نیمو شپو ورته ناسي. د ما ویډیو یو ویډیو د اتیا لکو کسانو کتلې ده. په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان په هغه باندې هغه خبره عملي کړي، نو څومره ښه کار څومره ښه خبره داسې یو ښه پیغام دغه ځان باندې عملي کړي. په دې اتیا لکو کې یو لک کسان کوي به.
بسم الله همدرد چې خپله هم تمثیلي ویډیوګانې جوړوي وایي خلکو ته د پیغام رسولو ښه لاره همدا وړې ډرامې دي چې کولی شي په اسانه ډېر او مهم پیغامونه ولېږدوي.
زه خپله واړه کلیپونه جوړوم. پخوا مې یو چینل درلود، هغه کې مو هم لنډې داسې ویډیوګانې جوړولې چې خلک یو څه پند ترې واخلي، عبرت ترې واخلي. په ټوله کې ویډیوګانې د عامه پوهاوي په اړه وې. ما یو غوښتل چې کوم اصول چې په ژوند کې مراد شي د دې په اړه یو کتاب ولیکم. نو بیا چې کله دې ته متوجه شوم چې په لیکلې بڼه او ویډیو بڼه باندې پیغام رسول یو چاته څومره فرق لري، نو ما ته ډېر زیات فرق پکې ښکاره شو. عمده فرق یې دا دی کوم اوس چیرته یو جمله ولیکو او هغه خلکو ته ووایو چې سیګرټ مس کوي، ژوند متبا کوي، نو هغه جمله دومره پیغام نه رسوي لکه څومره چې همدغه څه په یو ویډیو کلیپ کې وړاندې شي. په ویډیو کلیپ کې چې وړاندې شي هغه کس په ویډیو کلیپ کې خپل راتلونکی ګوري. که موږ چیرته یو داسې کلیپ مثال جوړ کړو چې سیګرټ څکوونکي اخیره خاتمه ډیره بده وي، نو څوک چې سیګرټ څکوي هغه دې کلیپ کې خپل ځان ګوري، نو پیغام ډیر په دقیقه بڼه او ډیر په عمیقه بڼه رسوي.
بسم الله همدرد وایي که ځوانان هڅه وکړي او په همدې برخه کې ډیر کار وکړي، دوی کولی شي له دې لارې یو ټولنیز بدلون ته لاره هواره کړي او خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کړي.
دا ډیر مفیده تمام شوی دی، په خلکو کې غټ بدلون راوستلی ده. په دې وروستیو کې افغانانو یو څه ناڅه دې ته مخه کړې ده چې ډیر مثبت تمام شوی دی. خلک یې هم خوښوي، خلک هغو نیمګړتیاو ته متوجه کوي چې دوی روزمره ترسره کوي او ورته متوجه نه اوسي. یعنې مثال ډیرو کسانو پر غیبت باندې هم دا ویډیو گانی جوڑی کڑی دی چی غیبت مکوی. غیبت یو عام پدیده ده اوس، ټول خلک په دې مرز باندې اخته وي، خو هغه ځان ته فکر نه وی چې مونږ کوم غلط کار کوو. خو کله چې دوی دا ویډیو کلیپ ګوري چې هغه کې یو غیبت کوونکی مثال ده چې یو خلک په شر اړي یا د بل کس بد بیانوي، هغه کس ورته بد ښکاري، نو بیا ځان ته متوجه کیږي چې دا کس چې بد ده خامخازه هم بد یم. نو همدا لنډ کلیپونه، لنډ ویډیوګانې یعنی او دا واینز ویډیوګانې چې کومې دي، کولای شي چې زموږ له ټولنې څخه ډیر ناوړه او داسې ناسم دودونه له منځه یوسي چې موږ او ستاسې خلک پاخته دي. نو دغه باندې که ویډیوګانې جوړې شي، یو وخت نه یو وخت به په ټولنه کې ډیر د غټ بدلون سبب ووسی. نو په ټوله کې واینز ویډیوګانې، لنډې ویډیوګانې ډېرې مفید دي چې خلک یې جوړې کړي.
شفیع الله شباب وایي ځینې ځوانان چې وړې ډرامې جوړوي یوازې د طنز برخې ته پام کوي او پیغام مهم نه بولي، خو د شباب خبره دا ده چې پیغام مهم دی.
ویډیوګانې اکثر د ماته سي چې هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم. اکثر د ما ویډیوګانې کلیوالي رنګ لري، غیبت، شیطانیت، دروغ، جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سیما یو ویډیو خو خانه سکرما ته ډیر خلک غیر لګي او ټوکر او لګي او غیر لګي سپیدې ویډیو جوړه ک ما وس سیما چی شو خو خنه یم نه ز ویډیو جوړوم نو مطلب یا پیغام پکې نه یز نه جوړوم لکه ډیر سوچ فکر او ته په کار د خونه د یو خندول دي خنده خو بوز یو نیم کړي کې یو ځوانای پوز ټوکی شروع کړي ګاډي وړي خبرې کوي نور خلک متخان دي د خونه د یو خندول ته خو یو ټولنې ته یو سبق یو پیغام خورته ورکړي کنه د خونه د یو خندول دي
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ د تاندې څنګه خبرونه واوري
هغه خولې مخکې لدین چې باید ما ته خرم ټکما د ګینې سم
تعلیم سره سره کرکټ کوي بل کوم لوبه کوي چې کوي د ځړنې وکړي
د خبرونه هر شنبه 4 بجې او تکرار یې یک شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شئ
دا چې د ځوانانو لخوا جوړ شوی لند فلمونه به په ټولنه کې څه بدلون راولي او دوی څنګه کولای شي خپل کارونه لا معیاري او ښه کړي په همدې اړه مو له فلمي لوبغاړي او لارښود همایون شمس خان سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم غلی شمس خان ځینې ځوانان په دې ورستیو کې لنډ فلمونه جوړوي په ټولنیزو شبکو کې خبروي خپل دې دغه لنډ ویډیو ډرامې یا لنډ فلمونه کتلې دي دغه لنډ ډرامو پړه سویس
بله دا زه تعقیبوم زی ګورم بعضی وخت ته ډیر زیات ژرم ډیر خپکیږي په شی باندې خپکیږي دا نه چې موږ سره استعداد کوالټی نشته دی باندې خپکیږي چې دا تاسو ګورې موږ سونه استعداد لرو په افغانستان کې که موږ دې ځوانانو ته که داسې یو زمینه جوړه کړو او که زموږ خپل سینماګانې وي زموږ خپل سینما بخش کې خلکو کار کولو نن به دا ټول خلک سینما کې به کار کولو دی نه چې لکه یو تلیفون باندې چې یو ویډیو ته جوړې خو خیر اخو یو تلیفون دی خو ویډیو چې کله جوړې هغه کې د هغې استعداد چې زه کله ګورم نو ډېر زیات په دې خبره باندې خپه کېږم هیله همیشه دا کوم چې کله امن راشي نو دا هر یو چې دغه کوم شی غواړي وکړي هماغه انشاءالله په دې وطن کې هغه کوي شي چوکي
لنډ فلمونه ستاسو په نظر کوم ستونزې لري یا کوم داسې ځایونه شته دي کدوې پاغو کارو کې کې دي شي تر دې هم خلند فلمونه جوړ کړي
په هر بخش کې خو کمیو کاستي خوشته ده لکه زم کا فلم جوړوم نو هغه کې کمیو کاستي همیشه نو از ا فلم میکر زما یو مشوره ده د کله چې دیو د یو کلب جوړي یا د یو لنډ فلم جوړي او دیو اچي نو هغه ریویو کې هغه وګوري چې د ټول مخ کې د اډینس چا چې کتلې دي دوی سره نظر ده او بل خپل ځان سره ډیر لکه اغه وسی ریال وسی ډیر اختیارو وسی چې ښا دا خو ما وکړ خپل تکې نه وګوره خپل پکې تا خپل ښکاری چې ادي کې شک کمی و ا کمی یعنی کومه ونیسو او بل چې سي آستا آستا مونږ په کارو کو نو هغه به تر کېدل روان دی ول چې سینما فلم او دا شارټ فلمونه ټول دا خپل دا ټول یو غټ بهر دی دا ایس وخت یو انسان نشي ویل چې زما یو شی می جوړ کو زه بس پرفیکټ مو دا وشو ایس کله نشي دا هر ورځ به تر کېدل روان دی به تر کېدل روان دي نو امدی ته د خپل دا کارو ګوري خلګونه مشوره واخلي او خپل ځان سره خپل ریالوسی چې دی باندې کارو کې دینم به تر ازي ان شاء الله
فکر کوي دا غلند فلمونه به د یو ټولنیز تغیر سبب شي
ډیر زیات امدا اوس ک تاسو ګوري ډیر زیات خلک دا ګوري امدا اوس امدا غلند فلمونه بارکه ک تاسو وي امدا تقریبا دی ملیون ملیون ویوز لري ډیر زیات دی خپل اودینس لري امدا سیف چې کارو کې دا ډیر زیات تغیرات وروړي زموږ معاشره کې لکه خاص کرکه چې تاسو معاشره کې کم شې روان دي او تمغه پیک راځي کې واغې باندې ولند شي جوړ کې واغې خسته غوندې جوړ کې نو هم په تکوي شاغې باندې بزنس وکي هم خلک جذب کې او هم خپل معاشري لپاره کار کوي شي ته
د دې لپاره چې مخ کې لاړ شي ښه کار وکي او هم د دوی ژوند ور سره بدل شي دوی ته سم مشوره څه ده
په تخنیکی لحاظ باید دوی خپل ځان اور سه یاد کنه پی مونږ ډیر راحت استو په خا به چې ته یو خبر نه پیدې ته بلاړې یو چانه بده پښتنه او کړه غي برته کتاب واس کو یا به زنګ والو اوس دا خبر ټول میز نه تلې دي نت دې ستا غړترین استاد نت دې تک په لایټ نه پیګې تک په اډیټ نه پیګې تک په د کیمرې په انګل نه پیګې ډیر امدا اوس په یوټیوب کې دی فلم میکینګ کورسونه دي ته کین اپ دا وګوره صرف ډیر لپاره چې خپل کار به تر کې لکه مخکې چې ما ویل کنه کینی خاصه د کیمرې انګل کې څو ګرته کمنټ کې لیکي چې ورستا کیمرې انګل خنه ده سیاستا ساوند خنه ده ستا اکټینګ خنه ده دغه نقصونه واخله ځکه مې وکم ډیر اسانه هاو ټو میک ا شارټ فلم
ته ډیر اسانی مان ته استاد نه ستخه چې د سیو ک تمغه مان کار وک نن سبا هر شی ته وړ ډیر اسانه شوه دی او هغه کار وک چې لکه چې فلنز موږ معاشري کې روان دي زمونږ ډیر خسر لیکوالان دی هغه سره کې نه ته زنګ واغی نو مشوره واخلي سوق چې په دې فیلډ کې دی هغه سره خپل د ائیډیا غان شیر کړي
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو دا خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده تر بیا خ وخت پلارې
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
افغان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاری لومړی توپ غني او د همدې ژمنې د عمل کې دوه لپاره یې ځنی کارونه هم تر لاس لاندې نیولې تمه ده دا ونی د کمال خان بند ل څلورو کلونو پر لپسې کار وروسته پرانستل شي حکومت وای د کمال خان جوړیدل او پرانستا د اوبو مدیریت د ژمنې د عمل کې دوه یو خبيال غل خو په لوی تصویر کې د افغانستان اوبو لدی د ډیر څه قوت او وړتیا لري سره لدی چې د دې هواد وب په وړیا توګه غونډیو کورونا روخانه کوي او زمکي خړوبوي ولې د افغانستان اویا سلنه ډیر خلک برېښنا نه لري او په هکټارونو جریبه زمکي لالما پراته ده خو د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي ژر به هغه هلی پوره شي چې د افغانستان اوبه د خلکو ابرو وګرځي خو په دې برخه کې ستونزې چیرې دي حقیقت څه ده د دې اونې خبرونه کې د اوبو د تنظیم ملي ادارې لویان نظام خپلواک سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوي فلواک صاحب خره غلاس ازادي راډیو ته
سلامونه واخ مو بخیر اله له چیرو جوړو
سه لومړی کدا کمال خان بند پاړه باندې پلاند ټکو باندې وغږیګو د دې بند پرانستي ګټي بچي
کمال خان بند چې د هیواد یو لوی بند او بازخت بند یې چارې بشپړ شوې په روانه کې ونې چې با د دې سیستم ته سپارل کیږي دا بند با یو څلور څلور او هزار افغانستان کرنی زمکه خړوبوي د دې ترڅنګ باندې نه میګاوات برېښنا د تولید ظرفیت ولري همدارنګه با 25 میلیون متر مکعب وګو د ذخیره کوي زمک منډنی ان تخې چې دا بند با 4000 او نش پته زرم کړه د کار زمينه مساعده کیږي مستقیم او غیر مستقیم ډول دې په ټوله کې دا بند خورا موثر بند یو دو د مدیریت او مهارت برخه کې بل افغانانو ته د کار منډلو په برخه کې یو مهم رول ولري د غبن او یاد سیمه
د کمال خان بندا سیمهال پرانستل کیږي چې په فرا او همدا ډول هرات کې د دې بند دا ورته نورو بندونو د پرساتون غو باندې بریدونو هم زور اخیسته د دې بریدونو ترسا څوک کې دی شپدا سي حال کې چې درې واړه ولایتونه ایران سره پر پوله پراته دی او په خکاراتو غو پروسیو کې د هوا دي وشمیر سیاسيونو په دې اړه سرګندونه هم کړې وي
په دې کې شک نه چې امنیتي ستونزې شته دي او امنیتي ستونزې دي لوی پروژو او د نورو پروژو په پلي کولو پننګونه ده د دې ترڅنګ به امنیتي ځواکونه په خورا میړان او په ډیر لوړ مورال باندې د دې پروژو نه ساتنه کوي له هر لوی باندې څو کمر باندې پراته دي وسلوال په ډیره مشکله حتی ناممکنه ده چې لوی پروژو ته دوی داخل شي او ته ځان ورسي دا چې د بندونو په لوی په لومړی پوسټو باندې دریدونه کیږي خو بیا هم په مقابل کې امنیتي ځواکونه دا غوي دفاع کوي د خپل سر په بیا
کابل د افغانستان پلازمینه د ورستر بلې د وبول کمخ سره مخ کیږي تر دې چې د زمکه لاندې وب هم ډیره ټیټه سطح ته رسیدلې په داسې حال کې چې د کابلیان یو هيله د شاواروس بند تد والدا بل کلون ورسته لا هم نه پرانستل کیږي څنګه چیرې ده
شاواروس بند کله چې د وب د چارې د تنظیم ملي د ارمان سره غلا د شاواروس تر څنګ په کمال خان او نور بندونو یې کار پایل ک او وسم په ټول پروژو باندې چې ټکار روان دي چې یو شاواروس باندې چې نه نه سلنه چاي بشپړ شي دي او په راتلم کې سوال سم کال په لومړی میاش کې بدغه باندې بشپړ او د اسیسټنټ ته وسپارل شي
د شاواروس باندې پاړه باندې وای چې کاري په دومره وخت ځنډو شو لومړی قراردادي مشکلات او بیا د شرکتونو ترمنځ ځنې مسایل او هغه به هر حال خو دننه آیا دا خبره تل کومې کچري اختیار چې د بند دننه ځنې چاودونه شته دی چې وسی د بیا ترمیم لپاره هڅه کیږي تر څو پراتونکو کې خطر رامنځته نه کی ځکه چارې ځنډنې شوي او دومره وخت ونیو آیا دا سمه ده
دا لومړی خبره ته براشم چې دا لوی بندونه لوی پروژو کې ځند دا معمول ده دا په ټول نړۍ کې کیدای شي ځکه بندونه خو معمولا وخت زیات نشي هغه کې څو ستونزې وي او کله کله پکې امنیتي ستونزې پیدا شي دا غې له وجې کار و زندگی دا معمول له افغانستان کې چې بیا امنیت هم سم نه وي بل خبرې د استملاک ده د استملاک کې بند هر بند دوه کیلومتر درې کیلومتر څلور کیلومتر ځمکه په بر کې نیسي نو هلته معمولا د خلکو ځمکې پکې راځي کله چې د خلکو ځمکې راشي خلک هم جنجالونه کوي مونږ اوس معمولا غټې پروژې لرو چې د سیمې خلک وایي مونږ دا پروژه نه غواړو او هغه د پلکونو خلکو ته ګټه رسېږي خو یو څو محدود کسان چې هلته ځمکه ده هغوی مخالفت کوي شاوارس کې د استملاک ستونزه هم وه همدارنګه کله چې کمپنۍ سره قرارداد شي کمپنۍ د قرارداد مطابق ستاندارد کار نه کوي نو ته مجبور یې چې قرارداد تاسو کړي دا څنګه هم کېدای شي مختلف اسمن وی پلوې پروژو کې خو د دا باندې نه نه وسلنه چارې بشپړې شوې ان شاء الله چې په څوار لسوم کار کې ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي د دې تر څنګ درزونه دي شاب واروس باندې هیڅ ستونزه نشته هیڅ مشکل نشته په کانکریټونو کې یعنی دا تخنیکی بحث دی چې کله کانکریټ اچول کېږي چې آر سی سی او سی بی سی دا کانکریټونه دي هغه کې معمولا درز ډېر عادي د دې ستن په اندازه درزونه دا معمولا کرامت کېږي خو هغه د تشویش وړ نه کله چې دا کانکریټ موږ واچو دا درزونه راوتل نو دا نور خلک څه کوي چې دا راته زموږ انجینران هم دي ته په سودا کې چې دا څه راتلم کې ستونزه پېښ نه کېږي مشکلات رامنځته نه شي نو موږ د دې ته د جرمني او امریکان انجینران راوړل لوی متخصصین هغوی چې راغله هغوی وویل چې دا ستونزه په ټوله نړۍ کې په بندونو کې معمول ده په هر ځای کې شته هغه امریکا یې جرمني که هر هېواد یې که افغانستان دی نو دا مسله هېڅ مسله نه ده او بالکل تاسو له ځینه ډاډه اوسې ولنه چې هغوی موږ ته راکړي هغوی مطالعات ترسره کړي دا ټول موږ سره شته
تشکر افغانستان پریمانه وبلری خو لا هم د افغانستان ډیر ځمکې للمي دي او افغانستان لا هم د برېښنا د واردېدو په برخه کې تر ټولو شاید په نړۍ کې یو هیواد اوسي چې ډیره برېښنا راواردوي او ډیرې پیسې مصرفوي په دې برخه کې. مهم بحث دلته د لویو بندونو د جوړښت په اړه دی. دا مسله سمه ده چې پانګونه یا پیسې د افغانستان حکومت نه لري خو پښتنه ولې د پانګونې د جذب لپاره کار نه ده شوی در حال کې چې په نړۍ کې مهم لوی شرکتونه غواړي چې په بندونو باندې پانګونه وکړي ځکه دا غویم پکې ګټه ده تر خوای د خلکو کورونه روښانه شي او ځمکې آباد
بالکل باید پانګونه ته کار وشي او د افغانستان حکومت او ټول کې د اوبو د شارو د تنظیم ملي ادارې رهبری دې تجمنه ده چې د خپل بودیجې تر څنګ باید دلته ډونران راوبلل شي بهرنۍ کمپنۍ لوی کمپنۍ دلته پانګونه وکړي په دغې باندې کار روان دی تاسو وګورئ د شاتوت لرندر باندې چې موږ هغه یو ګټور باندې چې دوه شهره میلیونه کاریانو ته د کابل د څښلو پاکې اوبه برابروي یعنې موږ د دې توان نه لرو خپله چې دغه بند جوړ کړو نو اوس یې د انسان هېواد سره سم څو ځل ناستې وکړې هغې مو په دې قانع کړو چې د دغه بند چې دوه سوه شپږ اتیا میلیونه ډالر کېږي دا پیسې باید ورکړي قرارداد لاسلیک شو هغوی عملا په څوارلسم کال کې په دغه بند باندې کار پیل کړي دا یو د هغې تر څنګ د شورابک بند دی چې د جرمني هېواد یې پیسې ورکوي د دې تر څنګ کجکي بند دی چې د فی 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 پروګرام لخوا جوړېږي دا درېیمه پروژه لویه چې هغه بند د یو سل یو پنځوس میګاواټه برېښنا د تولید ارزښت لري د دې تر څنګ مهمه خبره چې هېوادوال هر وخت دا خبره کوي چې د کونړ په سیند ولې بندونه نه جوړېږي آمو سیند باندې ولې بندونه نه جوړېږي د هلمند سیند چې یو ډېر قدرتمند سیند دی په دې باندې دا څومره بندونه چې جوړ شوي د دې تر څنګ نور کار ولې نه کېږي د دې لپاره د اوبو د شاتو د تنظیم ملي ادارې څه وخت وړاندې تاسو شاید یاستئ چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د آسټرلیایي کمپنۍ پروټسکیو سره یو تفاهمنامه لاسلیک شوه چې له مخې به یې د هېواد په لویو سیندونو باندې د برېښنا لوی بندونه جوړېږي چې ارزښت به یې شل زره میګاواټه برېښنا ته رسېږي موږ د وخت نا وخت د پروټسکیو سره ناستې کړي دي د هغوی مسؤلینو سره په جریان کې یو کوم مطالعات چې موږ د لویو بندونو په اړه ترسره کړي هغه مو ټول دوی ته سپارلي دي دوی هغه مطالعات یو ځل هغه د خپلو اصولو له مخې مطالعه کوي بیا موږ ته وایي چې موږ لومړی په دغه ساحو باندې کار کوو یعنې دې نتیجې ته موږ رسېدلي چې هغوی موږ ته ویلي چې موږ په درې ساحو باندې لومړی کار شروع کړو چې یو به د کونړ سیند وي بل به د آمو سیند وي او بل به د هلمند سیند وي په دې برخه باندې کار روان دی د دې تر څنګ هغوی موږ سره اجمنه کړی دا چې یو سل شل کسان یعنی دا کسانو موږ امتحانونه اخیستي دي. دا اوس امن پروسه د پای په حالت کې دا چې یو سل شل کسان چې افغانان دي دا به موږ دوی ته سپارو او د برېښنا انرژي په برخه کې د لوی بندونو په برخه کې به دوی ته زده کړې ورکوي. ځینې به یې بهرنیو هېوادونو ته لېږي، ځینې به یې په داخل کې دوی ورته زده کړې ورکوي. یعنې پروسه تر ډېره د مثبت لور ته روانه ده او موږ هیله مند یو چې دا د پولیټیسکو سره به زموږ د مذاکرات بریالي کېږي او هغې به عملا په لوی بندونو باندې کار کوي چې دا د افغانستان لپاره به
افغانانو ته ورکړل شي که څه هم ډېرې وویل شي نور څه وي
په دیارلس لوی بندونو باندې کار روان دی. لوی بندونه دي، کجکی دی، کمال خان بشپړ شو، بخش آباد دی، دهنې دره ده، اچلغو بند، سلطان بند، شاو عروس بند، شوهابک بند، فلتو بند، سراب بند، شبلوغ بند، داد دی شاتوت لندر بند کار پیل کیږي. د دې تر څنګ څلور څلوېښت بندونه دي چې د حمل میاشتې په لسمه نېټه له خیره د ولسمشر لخوا به د قراردادونو د منظورۍ کېږي. دغه بندونه به د ملي پراختیا شرکت ته سپارل کېږي. هغې به عملا په ولایتونو کې چارې پیل کړي. څلور څلوېښت دا بندي چې دا یو غټ کار دی. په یو ځل د څلور څلوېښت بندونو کار شروع کول زموږ غوندې د اقتصاد نه کمزوري هېواد کې دا یو لوی کار دی چې څوک یې کوي، یو لوی ځواب غواړي د بودیجې له اړخه، د هر اړخه. بل موږ د څوارلسم کال کې شپږ سوه پروژې په اوله روبه کې لرو،
خو په دې برخه کې مو د ستونزو یادونه ونه کړه.
ستونزې لرو، په دې کې شک نشته. ستونزې شته. ما مخکې مې یادونه وکړه چې امنیتي ستونزې یو لویه ننګونه ده. د لویې پروژې وي که متوسطې وي که کوچنۍ وي، دا ستونزه شته ده. خو د دې تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونه د خپلو ټولو پروژو نه باقی د اوبو برخه کې دي که په نورو برخو کې تاسو ته بهتره معلومات دي، دفاع کوي، حتی د سر په قربانۍ ورته آمده دي. امنیتي ځواکونه موږ سره په هر ځای کې په هره سیمه کې دی ولاړ دي زموږ تر شا او د دې ساتنه کوي. یو ستونزه دا ده. بله ستونزه د لویو بندونو کې د استملاک ستونزه ده. هغلته چې د خلکو ځمکې راځي په لویو بندونو کې موږ ته یو سرخوږی وي. زموږ د خلکو نه هیله دا ده چې همکاري وکړي. لویې پروژې په سلګونه کلونو لپاره جوړېږي، د دې هېواد راتلونکی تضمینوي. د دې تر څنګ د بودیجې مسایل دي چې هېوادوال وخت نا وخت داسې مرکې چې ولې په لویو بندونو باندې کار نه کېږي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک صاحب، ډېره مننه.
په خیر اوسئ. کور ودا.
تیار کلی تا دا زما د مینې پیغام یو سنا زاب لتا او مستا ملنګا سچ تیار کلی تا دا زما د مینې پیغام یو سنا زاب لتا او مستا ملنګا ستړی وی دبل جړب ساتي نا او مستا ملنګا زما پر حسینم بدنام دیوا او تا جن استری شوند پیزوان خړلې دینا او مستا ملنګا سچ تیار کني تا دا زما زمينه پیغام یو سنا زولتا او مستا ملنګا
Thank you. سبا خلوڑی جوڑے لاٹا ما مستا ملنگا دلیلا گمر میں بستنو وچ مورت شا کی مات پٹا و خاندینا او مستا ملنگا سچ تیار کلی تا دا زما د مینے پیغام یو سنا زا ولتا او مستا ملنگا یار پنو وچ دے دادا پنو کرے راوستے وہ نا او مستا ملنگا سمجھ رسلارا نغلنو وے مین توائے چنور نا